السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې درته زملي امیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د بمباره، په پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت په حق لا ریپورت، په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد کمپاین د شروع کېدلو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لخوا د پولیسو په تنخواګانو کې د زیاتوالي د اعلان، او په پېښور کې د تعلیم او ځوانانو په حق له یو کانفرنس حال درکو. نورې تبصرې او رپورټونه هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار بوریوال کا کړنه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان امنیتي سرتیرو د خلکو پر کورونو او بازار توغندي ورولې دي چې لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي کمپاین مشر کوي، او په عراق کې یو ځانمرګ برید لږ تر لږه 10 تنه وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان امنیتي سرتیرو د خلکو پر کورونو او بازار توغندي ورولې دي چې پکې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د سیمو اوسیدونکو وایي دا بریدونه په امیرالي کې شوي دي. د دوی په خبره په شیرین هوټل د توغندیو لګیدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. پر میرالی بازار د ماټر ګولیو لګیدو په پیښه کې یو بنوڅی مزدور او 2 افغان کډوال وژل شوی دي. پر یو کور د ګولی پریوتو په پیښه کې یو ښځه او 3 ماشومان وژل شوی دي. د میرالی اوسیدونکو مشال ریډیو ته د ټلیفون لارې ویلي چې دوی د پاکستان امنیتي ځواکونو خواست کوي چې بمباری ودروي چې دوی ټپي شوي کسان تر هسپتالونو ورسوي. بل پلو د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د ولسی مرګ ژوبلې پاړه څه نه دی ویلي، خو وایي چې دوی پر امنیتي ځواکونو د برید په ترڅ کې 30 وسلوال وژلي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي څاڅکو ورکولو کمپاین مشري کوي. تیره ورځ د نوشار په اکوړه کې د جمعیت علما اسلام سند لیله مشر مولانا سمیع الحق سره یو ځای د کمپاین پرانست. نوموړي ویل دوی له طالبان غواړي چې د پولیو مخنیوي پر څاڅکو ورکونکو بریدونه نه کوي.
ساری پښتونخوا کی ګورنمنټ،
ټول د پښتونخوا حکومت، مولانا سمیع الحق صاحب، زه، مونږ ټول به په شریکه پولیو کمپاین چلاو، او زمونږ به پوره پوره هڅه وي چې کم د پولیو ساسخه ورکون کې دي هغوی ته تحفظ ورکو. کم چې د طالبانو ډلې دي یا څوک هم دي، هغوی ته اپیل کوو چې د دې غریبانو پناه کول او وژل دا د اسلام، د پاکستان او انسانیت خلاف دي.
مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې په یو فتوا کې د پولیو او نورو ناروغۍ مخنیوي واکسین په اسلامي شریعت کې جایز بللی و، خو د انصار المجاهدین په نوم یو وسلوال ډلې ویلي چې عمران خان دی د دې پولیو واکسین له کمپاین لاس واخی. پاکستان ویلي عبدالقادر ملا ته د مرګ سزا ورکول د بنگلاديش کورنۍ موضوع ده. دا خبره پرون د وزیر اعظم امنیتي او بهرنیو چارو کې سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته د وینا پر وخت وکړه. هغه له بنگلاديشي حکومت وغوښتل چې د پاکستان سفارت ساتنه دی وکړي. د دازکو ویل چې پرون په ډاکه کې خلکو د پاکستان ضد مظاهره وکړه، او د پاکستان سفارت ته د ننوتو هڅې وکړي، او هغوی د پاکستان بیرغ هم وسوځاو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کای ایدا ویلي افغانستان او امریکا باید د امنیتي تړون په اړه خپل اختلافات د خاموشي ډیپلوماسي له لارې هوار کړي. له مشال ریډیو سره د ځنګړي مرکې پر وخت کای ایدا ویل ضروری نه ده چې واشنگتن او کابل رسنۍ له خپل ټول اختلافاتو خبري وساتي. د ویل هلمند چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک شي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د پښتون په جواب کې کای ایدا ویل د پاکستان کردار دی تل مایوسه کړی دی.
زه د پاکستان له کردار ډیر مایوس یم. تر کلونو موږ ډیر سادهګانو. هر وخت چې پاکستان اشاره ورکړې ده چې همکارۍ ته تیار دی، موږ منلې ده او باور مو ورباندې کړی دی. زه فکر کوم چې که موږ د افغانستان اور ونه واژه، نو د پاکستان اور به لا شدید شي.
کای ایدا پر نړیوالې ټولنې شدید انتقاد وکړ، او ویل چې نړیوالې ټولنې تر کلونو د افغانستان په اړه په هیڅ برخه کې هیڅ ستراتیژي نه لرله. په عراق کې یو ځانمرګ لږ تر لږه 10 شیا زیارت کوونکي وژل دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې ځانمرګ خپل چاودونکي کمربند د زیارت کوونکو په منځ کې والوزاو. ریپورټونه وایي چې دا برید د بغداد په دورا نومي سیمه کې سوې دي چیرې چې کربلا ته اتلونکي زیارت کوونکو ته خوراک او اوبه ورکول کېده. هر کال په سلګونه زره شیره زیارت کوونکي کربلا ته ځي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورټ کې ولیدي چې په شام کې د القاعده سره تړلې یو یاغي ډله په پټو زندانونو کې وهل، ځورول او د لنډو پریکړو په نتیجه کې وژل کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په دې رپورټ کې د شام په دوو صوبو حلب او الرکه کې د اسلامیک سټیټ آف عراق نومې ډلې تر واک لاندې اووه داسې بندخانې په ګوته سوي دي چې د یادې ډلې په وینا بندیانو ته پکې ورته عملونه او سزاوې ورکول کېږي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل مشر پلیپ لوتر ویلي په هغو کسانو کې د شاوخوا اتو کالو ماشومان هم شامل دي چې اسلامیک سټیټ آف عراق نومې ډلې تښتولې دي. د پلیپ لوتر په وینا دا ماشومان له لوی عمر کسانو سره په دې بندیخانو کې یو ځای ساتل کېږي. د امنیسټي انټرنیشنل د مشر پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې اسلامیک سټیټ آف عراق او داسې نورو وسلوالو ډلو ته د وسلو رساد او نورو مرستو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د هغه په وینا دا ډلې په جنګي جرمونو کې ښکېلې. او د مصر یو عدالت د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک دوه زامن او د هغه د دوري وروستی وزیر اعظم په ځینو تورونو کې بے ګناه ګرځولی دی. د عدالت نن د پنجشنبه په ورځ پر جمال او علا مبارک د درغلیو تورونه ناسم وبلل. دا په داسې وخت کې ده چې دواړه ورونه نن د قاهرې په شاوخوا کې یو عدالت ته وړاندې سو. پخوانی وزیر اعظم احمد شفیع که څه هم په عدالت کې منظور موجود نه وو، خو عدالت پر هغه لګېدلې هغه تورونه بیا اساس وګرځول چې ګواکې نوموړي پر جمال او علا مبارک په غیر قانوني توګه مځکې خرڅې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ نن سهار په شمالي وزیرستان میرعلي کې د امنیتي ځواکونو په بمباري کې 213 لسی کسان وژل شوي دي او پلسګونو ژوبل دي. د سیمه یو اوسیدونکو وایي
ګورنمنټ باز دا پتا نه لګي چې کلیه تر اولی به مرګ ګور ایسا پتا نه لګي په دې چې هر ځای خوف او حیرت سره مبتلا ده. او کلی کرینا پرېشي دي دغه حال پر اولی دي او ګورنمنټ سره رقم نشته داسې فایرینګ باندې کوله کا انډیام.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پولیسو په تنخواګانو کې د زیاتوالي اعلان کړي. معلومات پواوره په پیښور کې عیسائی رورولې په کوهاټي چرچ ځانمرګي برید کې د وژل شو او ژوبل شو کسانو کورنو سره مالی مرستې کړي. یو متاثره ښځه وایي
زمونږ خو داسې نقصان لکه مورم تلی ده، د چا برونه یې، د چا به بچي، دا خو د هغې بدل نه دی. خو لیکن بیا هم مونږ خوشحالي په دې چې لږ ډېر زمونږ سپورټ دی.
پاپې خبر کې د یو غیر سرکاري ادارې د تنظیم لاندې د ځوانانو او د تعلیمي مسلو په حق له یو غونډه وشوه. د غونډې یو ګډونواله وایي
کویټ هم یو کنفلیکټ افیکټډ زون دی او سوات هم یو کنفلیکټ افیکټډ زون، وو خاص کر فیمیل ایجوکیشن چې ډېر زیات سفر شوی دی په دغه حالاتو کې. سمره سکول سیول هغه بلاست شوی وو.
د مشال ریډیو سره اوسه تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د ځایي خلکو په وینا نن سهار د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د امنیتي ځواکونو په بمباري کې 213 لسی وګړي وژل شوي دي او لسګونه ژوبل دي. دوی وایي لسی ودانۍ په نښه شوي دي او خلک د کورونو نه پارېدلي. ځایي خلک وایي په هر کور کې ویر دي او د مړو د تدفین موقع هم نه لري. بل خو امنیتي چارواکو د لسی مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو په کجوري امنیتي پوستې باندې د وسلوال برید نه پس د 13 وسلوالو وجنه ادا کوي. لسی مینا د مشال ریډیو خبريال د نور تفصيل سره.
ځایي خلکوای تیر ماشام شمالي وزیرستان کجوري کلا باندې ځانمرګي برید نه پس نن سهار امنیتي ځواکونو د میرعلي بازار آی پی موسکی کلی او خوشا کې د میرعلي فوزي کیمپ نه درانه وسله وکړوله چې ګڼ شمیر ولسی ودانۍ او د بازار مارکیټونه هوټلونه یې په زید کې راغلل. د ځایی خلکو په وینا په دغه بمباري کې تر اوسه پورې 213 ولسی وګړي مړه او لسګونه ژوبل شوي، خو د دوی په وینا په مرګ ژوبله کې د زیاتوالي امکان دی ځکه چې لرې پرته کلیو کې د مواصلاتي نظام د نشوالي له وجې کاره شمېره معلومه نه ده. د ځایي خلکو په وینا موسکی کې په یو کور ګولاره پرېوتو له کابله یوه میرمن او د هغې درې بچي مړه شوي او آی پی سره نږدې په یو هوټل کې په یو ځای 25 کسان مړه شوي. د ځای خلکو په وینا په نن بمباری کې د سیمې اوسیدونکو نه پرته د بنو لکی مروات او افغان کډوال هم وژل شوي. د سیمې یو مشر ملک ګل صالح جان وایي نن هر بچه پلار او مور جاړي او ورته دومره موقع نشته چې خپل مړی خاورې ته وسپاري.
کم از کم خپل بال بچارے جی کا سلاد فوج پچھڑوں لو پاہ خپل ہوٹل سے پچیس کے پیو ہوٹل سے مڑا کرل سکور پاکستان تا دیر گواہی ور کاؤں جدا نہ طالب وہ نہ دشا گرد وہ داخل بال بچہ مزدور کر لے ان دنوں دے یہ شی دی دشا خول موقع خورو کے آخر کار وزیرستان ہر بچا یار زنا نہ پڑھڑو وقتا دو نہ گورنمنٹ تا دا اپیل کو کہ کم از کم تو یو دس بار ہو پہ نہ جوڑیے کا کچہرے داغا دے مزدور یا داغا دے ہوٹل نہ ایک درنا پہنچا رہے دو چلا دا دینا نشنا جوڑ کا تو تا صحیح نہ
دمیر علی موسیقی کلی اسیدون کے یوسف خان مشال ریڈیو تا دامنیاتی زواکونو بمباری حال دا سے بیان کو
دیتے پہ دے غوٹے دے اوانے دری چور بوندے شریک اللہ شاہاں گورنمنٹ باز دا پتا نلگے جی کلی ترولی مو پہ دے خپل استرگے بوندے پہ 15 اگست سے دے اوان غوٹر سر اولا گے دو خو بس تقدیر میں فیصلہ نوا کری بھائی شول پوشے خو دو بنیسی میں اولی دل چی دے مشکلی تا روڑ مڑوی پر کمرے شے وشتلی وشا دے مرگ گوڑ ایسا پتا نلگی پہ دے چی ہر سائی خف و ایرہ سے مبتلا دا وہ کلی کرینہ پریشی دی دا غس حال پر اولی دی وہ گورنمنٹ سے رقم نشتا دا سے فائرنگ کر بوندے کولا کا انڈیا سرے جن کے ڈیرے رقمی دی ڈیرے پوینے سرے وہ بکرے سے پرے دے سر تیر سرے بلپ سے لندی وشا وہ دا کام میڈ کی پدے بے سے پسار سبو پرے دلا کم گناہ میں کرا دا بے گناہ خلق کولی چاور سرا کڑی ہے
دا سیمے خلق کو پوینا دا میر علی سڑک سرا نزدے کورونا او میر علی بازار امنیتی سرتیرو پا قبضہ کے اخستے دا موسیقی کلی اسے دون کی وائی دا سہر نہ توچی خوڑغاڑا او نورو زائیونو تا دا سر دا پنا پا غرز تللی دی. دا پاکستان امنیتی زواکونو دا اولسی مرگ جوبلے پا اڑا سا ندی ویلی خو زیاتوی چه تیرشپا کجوری امنیتی پوستا باندے برید نپاس وسلوالان شتا که درویش وسلوال وجلی دی. دو یوائی پا دغن شتا که در امنیتی اہلکار هم جوبل شوی او په سیمه کې د لټون عملیات په کامیابی سره روان دي.
د شمالي وزیرستان د بمباری په اړه تاسو دا رپورت واوریدلو. قومي اسمبلی ته په جمع کړل شوی رپورت کې ویل شوی دی چې په تیر یو کال کې د غیرت په نوم 892 تنه وژل شوی دي. دا رنګ د زیاتی او تشدد 1500 نه زیات کیسونه مخې ته راغلي دي. د بشري حقوقو په رپورت کې نور څه ویل شوی دي په دې اړه د خپل همکار نه تفصیل اورو.
د بشری حقوقو د پارا قائمه کمیټې قومي اسمبلی کې پخپل جمع کړی شوی بیان کې ویلي تیر یو کال کې د غیرت په نوم 892 کسان وژل شوی دي. دا شان په زنانو او ماشومانو د تشدد او زور زیاتی تر 1500 زیات کیسونه مخې ته راغلي. د دې ترڅنګ ټول ملک کې په مذهبي ځایونو 1500 حمله شوی، یو سل یو کسان په تیزاب وسوځول شوی او دا رنګ تر 2500 زیات مختلف کیسونه ریکارډ کړی شوی دي. د مختلفو تنظیمونو لخوا را جمع کړی شوی دې ریکارډ کې خیبر پښتونخوا کې په زنانو د تشدد 234، په ماشومانو د تشدد 215، په مذهبي مقاماتو شپږ حمله او د فرقه ایزون خطو 220 پیښو په ګډون تر زرو زیاتې پیښې ریکارډ کړې شوې دي. د ذکر شوي پیښو او رپورټ په اړه مشال ریډیو د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي او د بشري حقوقو د قائمه کمیټې ممبر جسټس ریټایر افتخار احمد چیما نه تپوس وکړو، نو هغه دا د اندېښنې وړ وګرځولې او زیاته کړه چې د داسې اسما پیخو مخنیوی دا پارا با سخت سزاگانے ورکول وی دے زیاتوی
ذرا بھی لغزش اگر اور نرمی اور اگر کمزوری دکھائی گئی حکومت کی جانب سے
دیکھ کا حکومت لگا نرمی او کمزوری او خودلا نو بیا بکل ہم پدی قابو او نموندیشی دا دی دا پارا کمیٹے اڑان دے ہم خپل سپارختونا اڑان دے کڑی دی او زنن بیا ہم ویم چے کہر سوکوی خوچے دا بشری حکومت خلاف ورزی اوکڑی پکار دچے حغت سخت سزا ورکڑی شی او دا دی اوٹس کیس پا حس انجام تا اور رسولی شی نو دے سر بخل کو تیو پیغام لاڑ شی او بیا بسوک د بشری حقوقو خلاف ورزی نہ کوی او نہ به حکومت دا برداشت کوی
حکومت کرے گی. ہمدارا سیکلا مشال ریڈیو د بشری حقوقو د پارا کارکون کے ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان د خیبر پختونخوا د نائب چیئرپرسن شیر محمد خان نا تپوسو کو نو د اوی چے اصل شمیرہ د ذکر شوی شمیرے نہ ڈیر زیات دا او د بشری حقوقو د خلاف ورزی دو لوی وجی دی چے پکی یوا د حکومت غیر سنجیدگی او دویما د خلکو کملمی او ناپوہی دا دے زیاتوی
زما پنځبانه خود ریاست ادارے چ سمردی پکا چ اغه یو مستقل یو
پالیسی جوړو کې واغی کې د هیڅ چا د پاره هیڅ قسم استثنا نه او ټول خلکو سره څوک د جرم کې ککړ دي ملوث دي هغه خلاف پر ملیات چې دی هغه جاری وساتي. نو زما یقین دی کې اخلاص وي او د ریاست ادارې جدید هغه دا اراده وي او نیت وي. نو زما خیال دی د خلکو یو کم سل فیصد خلک دي هغه د دې سره مرسته کول غواړي او هغه به د دې په شا باندې ولاړ وي. زما یقین دی چې دا به کامیاب شي.
قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی چې وفاقي او صوبائی داخله وزارتونه او ادارې د بشری حقوقو د پاره کار کوي او د څه قسمه شکایت درج کولو د پاره ټولو محکمو کې خصوصي مرکزونه جوړ کړی شوی دی.
تاسو مشال ریډیو اوره په خیبر پختونخوا کې د پولیو یا ګوزن ناروغي خلاف یو ځل بیا کمپین پیل شوی. هو وسلوالو ډلو دړکې هم ورکړي دي. د دې نه وړاندې هم په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد مهم پیل شوی خو د ناروغانو شمیره تیر کال په پرتله سخت کال زیاته ده. کارپوهان اندېښنې څرګندوي کچره پاکستان د پولیو پر ناروغي کابو ونمومي نو نړیوالو بندیزونو سره مخامخ کېدی شي. په دې موضوع د مشال ریډیو همکار ګلیا ستاسو رپورت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ساسکي ورکولو کمپاین پیل شوی وسلوالو ډلو بیا دړکې ورکړې دي. په نړۍ کې پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شامل دي چې د پولیو ناروغۍ پکې شتون لري. بیا په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغان تر ټولو زیات دي. د سرکاري شمیرو تر مخه سخت کال د پولیو 15 اویا کیسونه مخې ته راغلي. همداراز تیر کال تر 500 پورې د پولیو ناروغان وو. د تیر چهارشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پولیو ضد کمپاین پیل کړو. په دې موقع نوموړي وسلوالو طالبانو ته خواست وکړو چې د پولیو ضد کارکونکو باندې بریدونه د اسلام، پاکستان او د بشریت خلاف دي.
طالبان ګروپ اوس اپیل کوي چې یې اسلام کې به خلاف ہے، پاکستان کې به خلاف ہے، انسانیت کې به خلاف ہے.
خود خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایان چې راس پراچا له مشال رادیو سره په خبرو کې د وسلوالو ډلو لخوا د پولیو کمپاین په اړه دړکې غندلی او ویلي چې د صوبایي حکومت دریز ډیر واضح دی ځکه د پولیو مهم پیل کړي.
ما خو ته وی چې دا خو مونږ صرف نه کنډم کوو، دا خو علما کرام مولانا سمیع الحق صاحب چې کوم دی هغه هم دا کوي چې دا شی چې کوم دی دا غیر اسلامي نه دی یا دا چې کوم دی دا څه داسې غلط کار نه دی. دا خو مونږ د خپل راتلونکو نسلونو بچکولو لپاره دا گورنمنٹ سے کم دے آپ کو مطلب دا دے پدی کی ډیر سیریس دے.
دا ویان شیراز پراچا پر خبره کچری پولیو پر ناروغی قابو ونه بندل شو نو پاکستان با ډیر ستوندو سره مخ شي. په پیښور کې کارپو عقیل یوسفزی هم دا خبره تاییدوي خو وایي چې حکومت د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګامونه کې جدي نخکاري
ګامونه چې تیږي نو هغه تر څو پورې غیر فعال او غیر موثره ثابت شوی دي. او بنیادي وجه د هغې دغه ده چې حکومت پاکستان یا د صوبې کوم حکومت چې دی هغه د دې مسلې د سنګینتوب نه یا د دې د خطرې نه چې دی هغه آګاه نه دی او تر څو پورې چې کوم ګامونه چت شوي د هغې د نوي حکومت د هغې مخنیوي وکړو د هغې نتیجه مونږ په دغه شکل کې وینو چې په دې ټایم کې نه صرف دا چې حکومت ته بین الاقوامي تنظیمونو طرف نه د بیچو او د یورسیف او د خپل متحده طرف نه دمکی ورکړی شوی ده. په کې تیر ورځ عمران خان ته بالکل واضح انداز کې ویل شوی چې که تاسو د مخنیوي ونه کړو نو موږ به تاسو باندې سپارې پابندیانې ولګو پاکستان باندې.
کارپو اکیلی سوزی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د ترهګرۍ نه لویه مسله د پولیو ناروغۍ ده او د پولیو د ناروغانو شمیره هم د تیرو کلونو نه زیاته شوې ده. که څه هم د پولیو په ناروغۍ قابو موندلو لپاره حکومتي او نړیوالې هلې ځلې روانې دي خو د پولیو په مهم کې تر ټولو لوی ګواښ د کارکونکو امنیت دی. په دې وروستو کې د پولیو پر کارکونکو تر ټولو زیات بریدونه شوي. په دې کې یو شمیر د پولیو کارکونکي او د دوی محافظان وژل شوي دي. په پیښور کې د پولیو ضد کمپاین یو چارواکي ډاکټر کلیم وای چې د پولیو پر ډلو د بریدونو له وجې د کارکونکو حوصلې ټیټې شوې دي او د پولیو د ناروغانو نه زیات د دوی کارکونکي وژل شوې دي.
انتهایی سخت سکیورټي دغه کې کارکونکو د تیر هفته کې زمونږ په سوابه کې او په دغه کې دوه پولیس اهلکار شهید شو. په جمهوریت کې یو ټیم والا مدد سره هم دوی شهید کو. اکچولی مونږ ته ټولو نه غټ کوم غږ دغه سکیورټي اکسس دی چې لکه ترټ دی فیر دی او مدد چې خوف دی یو قسم ته زمونږ په دغه کې دی موټیویټډ شوی دی.
د ډاکټر کلیم په خبره په ټولنه کې د پولیو په اړه منفی پروپاګاندا شوی او همدا وجه ده چې خلک خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول نه انکاري دي. ډاکټر کلیم وایي چې لوی مذهبي مشرانو هم دا خبره تایید کړي چې د پولیو ساسکي ورکول غیر شرعي نه دي او خپل نسلونه خوندي ساتلو لپاره د پولیو ساسکي ورکول ډیر زیات مهم دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم درې بجې
پام کوا
په پاوکم سلور بجې
د یارانو مشال
په سلور نیمه بجې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اعلان کړی دی چې د پښتونخوا حکومت د پولیسو تنخواګانې سیوا کوي او د پښتونخوا د پولیسو تنخواګانې به اوس د پنجاب د پولیسو برابر وي. بلخوا څېړونکي وایي چې د پولیسو ترڅنګ دی د بمونو د ناکاره کولو عملې ته هم مراعات ورکړل شي ځکه چې یوه ډېره خطرناکه دنده ترسره کوي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال د تفصیل سره
په وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور کې تیر ورځ د پولیسو یوې دستوري ته د وینا پر مهال د پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د ترګری د مخنیوي په لړ کې د پولیسو د قربانو ذکر وکړو او وی ویل چې د پولیسو د قربانو باوجود په پښتونخوا کې پولیسو ته د پنجاب د پولیسو نه کمه تنخواه ورکول کیږي. خود آی جی پی ناصر خان دورانی د دې وینا وروسته وزیر اعلی پرویز خټک بیا په خپل تقریر کې اعلان وکړو چې اوس به په پښتونخوا کې هم پولیسو ته د پنجاب صوبې د پولیسو د تنخواګانو برابر تنخواګانی ورکول کیږي. په دې لړ کې د وزیر اعلی پرویز خټک ویان شیراز پراچا مشال ریډیو ته وویل
زمونږ باندې حالت جنگ کې نو وزیر اعلی سے بٹ پارٹ دا غدا دے چې پولیس ته چې دلتا انسینټیوز ورکړي شي دا غي ته چې کوم پیسې ملاويږي یا غي ته چې کوم سہولیات ملاويږي چې هغه وته خکړي شي ولې چې زمونږ د پولیس چې کوم دی دا په فرنٹ لائن باندې جنگيږي نو دا پرون چې کوم هغه اعلانونه وکړل دا خو لا ابتدا ده دینا رستو چکم دے دا پولیس تپارا نورم ڈیر سے چکم دی سہولیات او هغه د پاره داسې انسینټیوز وی چې هغه شوک سره چې کله پوره اسپیریټ نه وی کله پوره چې یو ورکر کې یو امپلای کې جذبه نه وی نو هغه یا شوک سره هغه کار نه کوي نو هغه کار کې دغه نه
خو په پیښور کې د انګریزي ژبې ورسپانی دی نیوز خبریال جاوید عزیز وایي چې په پښتونخوا کې د پولیسو د بمونو ناکاره کولو څنګه تر ټولو مهم کار ترسره کوي او حکومت لا پکار ده چې د دوی په تنخواګانو او نورو ویزو کی د پام وړ اضافه وکړي
کوم حالات تی په هغه کې چې خیبر پختونخوا ته کومه تنخواه ملاويږي هغه ډېر زیاته کمه ده نه صرف د پنجاب مقابله کې کمه ده بلکې چې کوم حالات تی او کوم د دې قربانيان دي د هغه مقابله کې خو به ډېر زیاته کمه ده بم ډیسپوزل یونټ چې کوم د خیبر پختونخوا دی دا د دنیا ټولو نه خطرناک ترين کار کې انوالو دی تر اوسه پورې د بی ډی یو ایکسپرټس ته چې کوم ریسک الاونس ملاويدو هغه صرف 500 روپے ماهانه وو لکه دا ډېر انسلټینګ او ډېر د شرمناک خبر نو هغه هم پرون ټیک اپ شو او وزیر اعلی ته ویل شو چې ردی له ډیسنت ریسک الاونس پکار دی نو هغه نه پس وزیر اعلی اناونسمنت کړی دی چې د تنخواه زیاتول سره د پنجاب برابر راوستل سره سره بی ډی یو چې کوم پولیس والا دي کوم ایکسپرټس دي هغه ته به اډیشنل 5000 روپے ریسک الاونس ملاويږي
خود پښتونخوا د وزیر اعلی ویان شیراز پراچا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت بیا د سره د بمونو ناکاره کولو د دې سانګي د مضبوطولو لپاره ګامونه په پام کې نیولې دي او حکومت به بی ډی ایس ته د مراعات ورکولو ترڅنګ د دوی روزنه هم کوي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
دا مشال ریډیو دا
پېښور کوهاټي چرچ کې د ځانمرګي برید ښکار شو. ژوبلو او د وژل شو عیسایانو خپلو خپلوانو کې د عیسایي رورولۍ او غیر سرکاري تنظیم لخوا 50 غریبو کورنو او 150 کونډو ښځو کې د نقدو پیسو چکونه وویشل شو. د برید نه متاثرین وای چې داسې ګامونه دوی ته ډاډ ورکوي چې د دوی د تپوس هم څوک موجود دي. په اړه اورو له پېښوره د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ.
دا عیسائی ورولے یو غیر سرکاری تنظیم چې پټول پاکستان کې د امریکای جیسمیر وزارت په مرستو باندې د خیر خیګړې کار کوي. د پاکستان لپاره د امریکای د جیسمیر وزارت کوارډینیټر ډاکټر رابینسن اصغر د کوارډی چرچ متاثر شوی 50 غریبو کورنو کې امدادي چکونه په پیښور پریس کلب کې وویشل. د دوی وینا وه چې دا اداره عیسایان چلوي، خو له دوی د هر مذهب او هر طبقې سره تعلق لرونکو سره په سختو کې مرستې کوي. دوی مشال لیډو ته وویل،
تقریباً 45 فیملیز کے لیے جو چرچ بلاسٹ کے وکٹمز ہیں،
نن تقریباً 50 خاندانوں لپارا کم چے کوارٹی چرچ کے متاثر دی 50,000 روپو دا کور پسر چکونا منگ اویشل. خدا پیسے صرف داغی کورنو لپارا دی کم چڑے غریبانان دی او حقدار دی، نہ چی دمالدار دا پارا. او دا سے دیر زنانا چی هغه پا داغ چودونا کے کنڈی شوی دی اغوی لپارا هم مالی امداد ورکو.
30 بیواؤں اور اس طرح کے جو مستحق ہیں ان کو ہم کچھ مالی امداد دے رہے ہیں.
دغه امدادی چکلا راغلی ناہیدا ناز چې په دغه 14 کې د دې مور مړ شوې ده او خورې پکې سخت جوړ شوې ده چې اوس هم پکټ پرته را. دوی وایي چې مالی امداد یا پیسې د ژوند او د صحت نیمول بدل نشي کېدی.
نو د دې چې دغه لکه زموږ خود د شي نقصان لکه مور هم تلې ده، د چا برونه یې، د چا بچی، دا خود اغي بدل نه دی، خو لیکن بیا هم موږ خوشاله پدې چې لکه لک ډیر زموږ سپورټ دی. موږ دا
یاد دی چې دروان کال ستمبر میاشت کې په 22 نیټه پېښور کوارټي چرچ کې 2000 وجن کې 14 شوې چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه د اویا څخه سیوا کسان مړه او 150 پورې یو بل شوي وو.
تاسو مشال ریډیو اوره په پیښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې د ځوان کول او د تعلیمي مسلو په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د مدني ټولنو، سیاسي تنظیمونو او د تعلیم له شوبې سره تعلق لرونکو غړو ګډون وکړ. په غونډه کې خیبر پښتونخوا او فاټا کې د ځوانانو د مسلو او د تعلیمي ستونزو باندې خبرې وشوې. تفصیل له پیښور نه د خپل همکار په دې رپورټ کې.
غونډه کې د ځوان کل صلاحیتونو ته وده ورکولو، د ماشومانو تعلیم او هغوی ته په خپلو کورونو او تعلیمي ادارو کې د خیالاتو څرګندولو حق باندې خبرې وشوې. غونډه کې ګډون لرونکي د آهنګ موسسې غړي نازو پیرزاده وویل چې ټول پاکستان کې ځوان کل د ډېرو ستونزو سره مخ دی، خو له ټولو نغټه ستونزه د جینکو تعلیم دی.
کمیونیکیشن ګیپ دی، وګوره نو سلف اسټیم مسائل ډېری دي او ډیسیژن پاور وسره نشته چې هغه سمې فیصله واخلي چې موږ به ایجوکیشن کې مخه تک چرته ځو. جینای به زیات نه زیات پرایمري بعد هغه وی چې کومه جنای ته سبق ورکو، نو جنای به زمنګ لکه آزاد شي، جنای به د غلط استعمال وکي. دا غلط فهمیانه چې دي کنه دا ډیر زیات د نورو علاقو په نسبت زمنګ دي پهاړي علاقو ته دی، هي علاقو کې زیات دي.
سوات او کوټه کې رضوان کل مسلو او تعلیم لپاره کارکونکي سماجی کارکونی مشال ریډیو ته وویل،
زمانم نسیم اراده او زو سیاد اورګنایزیشن نه هم کوټه هم یو کنفلیکټ افیکټډ زون دی او سوات هم یو کنفلیکټ افیکټډ زون وو. او هغه چې کوم کرایسس نه تیر شوه دی، هغه ټول تاسو هغه ټایم کې چې د ایجوکیشن ډیر زیات افیکټ شوه دی، تاسو پته ده چې سمره سکولز چې ول خاص کر فیمیل ایجوکیشن چې ډیر زیات سفر شوه دی په دغه حالاتو کې، سمره سکولز چې ول هغه بلاست شوه ولو د ایجوکیشن مسایل الټر.
د خویندو قربنوم غیر سرکاري تنظیم غړي نزهت امین وویل چې فاټا کې د تعلیم نظام بالکل تباه شوی دی او د جنکو تعلیم خو په قبایلی سیمو کې د نشټ برابر دی. هغه زیاته کړه،
اسپیشلی چې د التخوال د سر سکولونه ډیر زیات نشته دي او خاص کر د جنکو سکولونه خپل ته ډیر زیات کم دي، او چې کوم نو هغه تاسو ګورئ چې دا کوم اپریشن او د دوران چې دی هغه کې ډیر زیات ډیسټروي شوی دي. نو یو خپل ته سکولونه نشته، بلل ته کې لوکل ټیچرز نشته دي، او چې کوم ټیچرز چې دي هغه لری ناراضی نو ظاهر ده هغه ته سر ترانسپورت فیسیلیټی نشته ده.
یادونه ول ده چې د ملل متحد د رپورت تر مخه پاکستان کې د ناپوهه، غربت او تعلیمی اسانتیا او نشټوالي لوجه 8.9% جینکه او 8.2% الکان د پرایمری تعلیم نه محروم دي.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکه کالج نشته دی واتم
او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسن وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو
د سوانانو غک خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د مخام 5:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه یواره بیا د بوريوال کا کړنورو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان امنیتي سرتیرو د خلکو پر کورونو او بازار توغندي ورولې دي چې په کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي دا بریدونه په میرالي کې شوي دي. د میرالي اوسیدونکو د مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې د ویلي چې دوی د پاکستان له پوځ غوښتنه کوي چې بمباري ودروي چې دوی ټپي شوي کسان هسپتالونو ته ورسوي. بل پلو د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه سندي ویلي، خو وایي چې دوی پر امنیتي ځواکونو د برید په ترڅ کې ډېر وشت وسلوال وژلې دي. د افغانستان د خوست امنیت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د سړي تښتونکو یو وسلواله ډله نیولې ده چې په نوموړي ولایت کې په تښتولو، وژنو، ماین جوړونو، ماین شخولو او نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود. په عراق یو ځانمرګي لږ تر لږه 10 یا زیارت کوونکي وژلې دي. دا پېښه هغه وخت رامنځته شوې ده چې ځانمرګي خپل چاودونکي کمربند د زیارت کوونکو په منځ کې چاودلې دي. ریپورټونه وایي چې دا برید د بغداد په دوران می سیمه کې سوي چیرې چې کربلا ته تلونکي زیارت کوونکو ته خوراک او اوبه ورکول کېده. د مصري عدالت د پخواني ولسمشر حسني مبارک دوه زامن او د هغه د دوري ورستۍ وزیر اعظم په ځینو تورونو کې بې ګناه ګرځولې دي. د عدالت نن د پنځشنبه په ورځ په جمال او اعلی مبارک د درغلي تورونه ناسم وبلل. دغه داسې وخت دا چې دواړه ورونه د قاهرې په شاوخوا کې عدالت ته وړاندې سو. او د بخښنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ریپورت کې ولیدل چې په شام کې لال قاعده سره تړلې یو یاغي ډله په پټو زندانونو کې وهل، زورول او د لنډو پریکړو په نتیجه کې وژل کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي. دا غي روسته بیا نړیواله مطبوعاتي کتنه هم وړاندې کوو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د تیری نهې په ورځ د کابینې د قومي سلامتي غونډه کې فیصله وکړه شو چې د امن په خاطر به د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو اخیری سنجیده کوشش کولای شي او د دې وروسته به بیا په نورو لارو چارو غور کیږي. د ادارې په وینا چې دا وخت پاکستان کې د جنگ پرنګ صورتحال دی، نو باید چې د مذاکراتو او امن لپاره تحفظات او شرطونه بل پلو کې خودل شي او د طالبانو مشروالي د مذاکراتو میز باندې راغونډ کړي شي. ادارې زیاتوي چې بهر حال د طالبانو سره مذاکرات او د ممکن جنگ په تناظر کې د ارباب اختیار امریکای د خارجه چارو د وزیر جان کیری هغه بیان په نظر کې وساتلې شي چې پکې هغه ویلی وو امریکا به یو یو د القاعده رهنما وژني. نو په نړیوال کې دنیا د پاکستان سره د امن کوششونو کې ملګری ده او افغانستان او پاکستان کې د القاعده د اهم مشرانو د وژنې وروسته دا تقسیم شوی ده. دریا اخر کې لیکي اوس هله ساتل پکار ده چې د مذاکراتو په حق له طالبانو په فوري توګه جواب د حقیقت نه بعد د دې وطن اوسیدونکو ته یو خزیره تر لاس شي. بل پلو جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د تیری اوګدی مدیر اخسي ملکی سلامتی او یووالي ته د زیان رسولو په خاطر تر هغه مختلف منصوبه جوړوي او دوی غواړي چې پسنا سره جوړ د مختلفو مسلکونو ترمنځ نخت شروع کړي. د دې لپاره د کراچي، پېښور، او مګلګل بلدستان په ګډون د پنجاب مختلفو خارونو کې وخت په وخت داسې پیښې کوي چې ورسره حالات خراب شي. ادارې وایي چې دغه لړکی وړاندې ورځو کې د دوه مذهبي ډلو عالمان لاهور کې وجلې شو. همدار اسپینډي کې یو بد پیښه شوې و او لا د هغې اوخ کې اوچې نوې چې دوه ورځې وړاندې د پینډي په یو امام بارګا د ځان وژون کې برید هڅه وشوا چې پکې د دوه پولیس والو په شمول درې مړه او یو شمېر جوبل شو. ادارې وایي چې د مختلفو فرقو مسلکونو د مشرانو لخوا د صبر او برداشت د اپیلونو باوجود دا قسمه پیښې کېدل د دې خبرې اړخ ته اشاره ده چې یو بل قوت دا هر څه کول غواړي. نو داسې حالاتو کې د عام خلکو او مذهبي مشرانو سره سره حکومت او استخباراتي ادارو هم پکار دي چې دا قسمه خلکو باندې نظر وساتي او د ورانکاری او تحریکاری د پیښو د اول نه مخنیوي وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټون رسپانه لیکي په پاکستان کې داسې ډېر خلک دي چې د انرژي د زیاتېدونکو بحران نه متاثر دي او د هغوی ستونزې ریاست او ټولنې له پامه غورځولې دي. د رسپانه په خبره د خپل آواز پورته کولو او د شکایتونو د درج کولو لپاره دوی څه ذریعه نه لري او په خاموشۍ سره مشکلات زغمي. رسپانه په بلوچستان کې د زرګونو کان کیندونکو ذکر کوي چې په خطرناکو حالاتو کې په ځمکه کې دننه په تیارو کې کار کوي او د ژوند موده اندازه تر 30 کالو پورې محدود شي. دوی ته د څه پناله کې داسې تکلیفونه پیدا شي چې نور خپل کار جاری نشي ساتلی. په بلوچستان کې د کان کیندونکو د کار د حالاتو په حق له د یو رپورټ تر مخه د دغو مزدورانو نه ناجایزه ګټه پورته کیږي. دوی ته ډېرې کمې پیسې ورکړل کیږي او حفاظتي اقدامات ورته نه وي برابر. رسپانه لیکي په ملک کې د انرژي د بحران له امله د کوئلې په طلب کې زیاتوالي ته په کتلو سره باید ریاست او ټولنه مناسب ګامونه پورته کړي. ډان رسپانه زیاتوي په کاغذونو کې د دوی لپاره د حفاظت او څارنې سم نظام موجود دی چې د نشوالي په صورت کې یو کان بندېدلی شي، خو په اصل کې په حکومتي استاسو د قانونو د مالکانو د اسرو رسوخ له امله د کان کیندونکو مزدورانو نه ناجایزه ګټه پورته کېدل دوام لري. رسپانه لیکي ریاست باید په دې لړکی خپل کردار ادا کړي او د مزدورانو د حقونو اتحادیه هم مخې ته راشي. بلخوا فارن پالیسی مجله د ایشیا فاونډیشن لخوا د یوې شوې سروې په حواله لیکي چې د روان کال د جولای په میاشت په 1400 افغان ولایتونو کې ترسره شوه. په دغه نظر پوښتنه کې د 9300 افغان نارینه نه چې 2.5% جوړیږي او له 8.5% ښځو نه پوښتنې شوې دي. یاد سروې په 14% ښاري سیمو او 8.5% کلیوالو سیمو کې شوې ده. دا د 2004 کال راهیسې د یادې ادارې لخوا په خپل ډول نه هم نظر پوښتنه ده چې د افغانانو کمی سوچ ښکاره کوي. رسپانه لیکي د امنیتي چارو د سپارلو پروسې ته په کتلو سره په افغانانو کې د شخصي امنیت په حق له د اندېښنې احساس د تیر کال په پرتله سخت کال سیوا شوی دی چې د 8.5% نه 9.5% ته جګ شوی دی. رسپانه د دې لامل د ولسي وګړو د وژنې په شمیر کې زیاتوالی ښایي. بلخوا په عین حال کې نظر پوښتنه ښایي چې په افغان امنیتي سرتېرو باندې د ولس اعتماد په زیاتېدو دی. هغه خلک چې دا ګڼي چې افغان ملي پوز د ملک امنیتي حالات په ښه کولو کې مرسته کوي، شمیر یې په 2012 کې د 80% په پرتله سخت کال 90% ته سیوا شوی دی، خو بیا 80% خلک اوس هم دا ګڼي چې امنیتي ځواکونو ته به بیا هم د بهرنۍ مرستې ضرورت وي. رسپانه په سروې کې د ډاډ وړ خبره په ګوته کوي چې په پوښتل شوو کسانو کې 55% دا هیله ښکاره کړې ده چې د 2014 انتخابات به د دوی په ژوند کې ښه بدلون راولي.
دا مشال ریډیو ده.
نن په اسلام آباد کې د اته مسلمان ترقی پذیر ملکونو ډی 8 وزارتي کونسل اجلاس وشو چې پکې په دوه اړخیزو تعلقاتو او په تجارت خبرې اترې وشوې. اجلاس په خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا و چې غړي ملکونه دي پاکستان کې سرمایه کاری نه فائدہ اوچته کړي. پاډا نور اورو زموږ د همکارې دا رپورت.
اته مسلمان ترقی کوونکو ملکونو ډی 8 وزارتي کونسل شپاړسم اجلاس نن په اسلام آباد کې سرته ورسېدو چې مشري د پاکستان وزیر اعظم کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز کوله. اجلاس ته د خطاب په وخت د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اویل په نړۍ کې اقتصادي چیلنجونو له وجې ډی 8 تنظیم اهمیت نور هم سیوا شوی دی او د چیلنجونو باوجود د ډی 8 غړي ملکونه په تجارتي معاهدو او په خاص توګه ترجیحي تجارتي معاهدو په عمل درآمد کې پرمختګ کولای شي. په دې موقعه ښاغلی سرتاج عزیز خپلې وینا کې زیاته کړه پاکستان کې توانایي، کرکیلې، ترانسپورټ، معدنیاتو او انجینیرینګ په شعبو کې مواقع موجود دي، نو په کار د غړي ملکونه د دې مواقعو نه فائده ترلاسه کړي. د دې اجلاس په حق له د بهرنیو چارو کارپوه او پېښور یونیورسټي پروفیسر عدنان سرور وایي
محض کې نستو اور غونډې پر دا غونډه نه پکار، بلکې دې کې فکر او سوچ پکار دی چې چونکه دنیا مختلف شکوم نور علاقې دي، هغه ډېره زیاته طریقې کې حتی چې افریقا ډېره زیاته ترقی کې افریقن یونین یو مارد وجود کې راغلی، ډېر لوی ترقی منه هغه روان دي. نو دا هغه ملکونه دي چې کوم سره ساينټیفک او ټیکنالوژیکل یو بنیاد موجود دی او دا نورو ډېرو ملکونو نه بهتر دي. زه دا سوچ لرم چې دا یقینا ډېر مثبت اثر به وي، البته دا دی فالو اپ کار دی او دې منه امپلیمنټیشن یا عملی اقدامات او ضرورت دي.
د بهرنیو چارو کارپوه او پېښور یونیورسټي پروفیسر سرفراز خان وایي دا اجلاس نه صرف وخت ضایع کوي بلکې کمی وسایل زیا هم ده. د زیاتوی چې داسې اجلاسونو نه تر اوسه پورې څه فائده نه ده ترلاسه شوی.
پدې کې ایران دی، انډونیشیا دی، پاکستان دی، نایجیریا دی. پاکستان چې دی ایران سره ګاونډي ملک دی، په یو درې قسمه شونو کې سره انوالو دی. ای سی او نوالا تر بائیلیٹرل معاہدوں کے اور اس طرح جڑے گی تعلقات ٹک ندی سیاسی تعلقات ٹک ندی نم سلا اور انڈونیشیا سرا دا پاکستان اس کے سبسٹانشل تجارت نشتا نائجیریا سرا سبسٹانشل تجارت نشتا دا دوارو نئے سسی یا گاؤن چوب کے سرا دسے مسائل دی چاہے یو بلکہ مدد کولیشی یا حل کولیشی ما خال دے دا صرف ٹائم پاس کول دی
پدی اجلاس کی ایران او ترکی خارجہ وزیرانو انڈونیشیا نائب خارجہ وزیر ترکی وزیر اعظم خصوصی مشیر او د دې تنظیم غړي ملکونو اعلی چارواکو ګډون کړي وو او په دې خبره اتفاق شوی دی چې په نیجی شوبه کې تجارتی او اقتصادي ودې لپاره به دوی خپل کردار لوبوي
د بې پولي خبريالانو نړیواله ټولنه لیکي چې په 2013 کې په ټوله نړۍ کې یو اویا خبریالان وژل شوي دي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله کمه ده همدارنګه نيسته اتنیم سو خبریالان بندي شوي او اتیا تختول شوی او اویا خبریالانو خپل ملک پریخی دی نجیب عامر د افغانستان او پاکستان د خبریالانو سره غږیدل او دا رپورټ یې جوړ کړی
په اسلام آباد کې میشت خبریال حسن خان وای د پاکستان په سیر په یو هیواد کې او بیا په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې آزاد صحافت یو خوب دی دی وای خبریالان د پوز او د مخالفو وسلوالو ترمنځ راګیر دي کانډول ونه ساتي نو زیان خامخا ویني ورته مې ویل آیا پوز یا وسلوالې ډلې په دغه صورت کې څه کوي خبریالانو ته پیغامونه ورلیږي که څنګه حسن خان راته داسې وویل
یار مخکې د دې نه چې د پیغام ورته ما په خیال د ته نقصان رسیدلی لکه چې د ته وری چې راته دا کار غلط دی غو ځان نه خبرم نه خو د ته غروسته په توله کې چې دا د امیر صاحب خبر خبر کړی دی یا چې کوم دی هغه د ملت نو ملتن ملټری خبر راځي دا د څنګه چې وی دي چې سودا په تله کې چې زمانه سو خپ شي وی دي هغه بیا د سره د کوم دی خپل کار وای کړی یا څه تختولی یو لګار دغه کړی یا وخلی یو له خاندان خلک یو له بچی چې کوم دی لګه سورګ وړاندې په جمر کې چې کوم دی په یو صحافي دا غږ ضرور چې کوم دی ډیر خص کولو هغه سره په یو ولا خبره باندې چې د ټي وی تراشال د کې د نه دي تل چې نه دي تل د سکول ولا سزول ولا بیا ولا پور ولا کوټه ولا بمونه چې کوم دی په دې دلته کې د پیښور د کارخانو چې لیک بخ کیږي په مشکل سره درې سلو کیلومتر چې کوم دی دغه ځای کې ولا کور ولا حل زول
حسن خان وايي خلک د هاغو خبريالانو د بد ورځې نه خبريږي چې یا وژل شي او یا هم جوبل شي خو د هاغو سلګونو خبريالانو له حاله هیڅ څوک خبر نه دي چې هر ورځ ورته د بیلا بیلو لورو نه غواخونه کیږي په پاکستان کې کارکونکو خبريالانو وايي سیمه کخاریوي کغریزه یا قبایلی د خبريالانو اوچتول ډیر اسانه بریخي خبريال شمیم شاهد وايي د تیرو کلونو په پرتله په 2013 کال کې د خبريالانو مرګ جوبله کم شوې ده خو غواخونه کم شوی نه دی
په دغه تیرو کلونو کې ډیر زیات زموږ نشان چې کومه غ شهیدان شو او دا کموت په دی وجه راغلی چې دلته کې مونږه مختلف لیول باندې مونږه کمپسونه وکړو مونږه غونډې وکړي او مونږه د خپل جرنلستان چې کومه هغه مونږه الرټ کړو هغه خطرناک علاقو ته نزي خطرناک ریپورتینګ دې کوي دا هم په کوم یو اول دا غټه وجه دا و چې په ګڼ شمیر کې چې کوم جرنلستانو د قبایلی سیمو یا د خیبر پختونخوا د مختلفو بیلابیل علاقو نو هغه هجرت کړی دی هغه خپل کورونا خپل کلی پر یخی دی هغه اسلام آباد ته تللی دی یا پیښور ته راغلی دي نو په دې وجه باندې دا کموت راغلی دی خو که تاسو وګورئ بل طرف ته نو په دې 2013 په دې اخره کې طالبانو دړکه ورکړې ده چې هغه به په مختلفو اخبارونو چې کوم دي یا چې کوم ټلویزیونونه دي په هغه باندې به برجونه کوي
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د تنظیم یا سیفما مسول ضیا بومیا وای د خوخی خبره داده چې د افغانستان خبریالان په خپلو منځو کې د اختلافاتو په کمولو کې بریالي شوي دي خو د حکومت لخوا فشار په خپل حال دی د رسنیو مسولین سارنوالۍ ته معرفي کیږي او د ځینو رسنیو د تړلو هڅه هم شوې ده
خلق بجلان سوی دی دی ایک مطبوعات و درنائی تا یا ہم درسی اختر سکر کر رہتے جاتا ہے جا بلکہ مطبوعات و حد سکر رہتے تھا تو دی خود سانسوری خود مرزی او اندر از او خوری سوزار حال کارو نوکی
د دې ترڅنګ د افغانستان د شمیر لرو پرتو ولایتونو خبريالان د وسلوالو ډلو د غواخونو لوجې دي ته مجبور شوي چې کابل ته کډه شي او همدارنګ په 2013 کال کې هم د افغان خبريالانو نورو هیوادونو ته د هجرت کولو لړۍ لا هم روانه و تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځانګړي استازي کایا دی وای چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته سرتیری او پیسې ورلېګلي خو ستراتیژي نه لرله او نه هم دا هیواد په سمه توګه درک کړي. نوموړي وای افغانستان تر هر څه زیات سولې ته اړتیا لري خو د سولې په برخه کې د پاکستان له کردار ډېر ناهیلي شوی دی. نوموړي د ولسمشر کرزي په اړه وای چې هغه سل په سل افغان او یو قوي سیاستوال دی. له ښاغلي کایا سره په واشنگټن کې زموږ همکار احمد شاه
افغانستان او امریکا پر دوه اړخیز امنیتی تړون بحث کوي خو افغان ولسمشر حامد کرزی وای تر هغه پر تړون لاسلیک ونه کړي تر څو شرطونه نوي منل شوي. د ولسمشر دا دریستا څنګه ارزوي؟
That's a very difficult question. And I would have liked to be in Kabul and to
دا ډیره ګرانه پوښتنه ده. کما په کابل کې نیغ په نیغه ولسمشر اوریدلی وای نو لما سره به د دې ځواب لپاره اساس وای. اوس چې ستا د پوښتنې خوا ته راشم نو د دې دوه طرفه دي. یو خو ولسمشر په لویې جرګې کې ویل چې د امریکا او افغانستان یا د ولسمشر کرزي او ولسمشر اوباما ترمنځ د باور کمښت دی او زه پر دې پوه یم چې د هغه مطلب څه دی، ځکه چې د 2009 زیږیز کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې امریکایي استازو ګوتې وهلې وې. دا په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده او ولسمشر کرزي د هغې پړ شوی و. بیا یو نیم لکه سرتیری افغانستان ته واستول شول چې سوله راولي، خو دوی په دې کې بریالي نه شول چې خپله موخه ترلاسه کړي. نو ماته ښکاري چې ولسمشر ښایي په هغې هم مایوس شوی و او هغه ډېر شکمن و. په دې کې بله موضوع د سولې بهیر ده. هر ځل چې د سولې عمل په پیلېدو و نو ختم به شو. په وروستي ځل په دوهې کې د جون په میاشت کې همداسې وشول. دا د ولسمشر کرزي له کبله نه دي شوي، بلکې زما په نظر د امریکا او قطر دواړو لخوا د بد انتظام مایل کبل دا عمل پر مخ لا نړ. نو ولسمشر باید ډیر تاریخ وي، دا یو طرف شو. دویم، زه دا فکر نه کوم چې تر اوسه افغان ملي سرتیری د امنیت ټول بار او چتولو ورتیا لري. دا مهمه ده او زه دا فکر هم نه کوم چې افغان اقتصاد د دومره پیاوړی وي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو بار یوسي. نو یو حل باید راوستل شي. زه هم دا وایم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید د امنیت تړون نه یوازې منزور شي، بلکې باید لاسلیک هم شي. زه خپل خبرې په دې تمام کړم چې هر وخت ولسمشر کرزی سر څوک ګوري یا په واشنگټن کې ملاقات وشي نو رسنۍ ترې خبرې شي، د شرایطو خبر رسنۍ ته ورکړل شي. له دې سره باس نور تودیږي. خاموشه ډیپلوماسي هم شته ده. نو زما په نظر دا به هوښیاري وي چې دواړه خواوې سره کښېني او رسنۍ ته ډېر څه ونه وایي او په سمه توګه مسئلې حل شي.
ستاسو پند ولې امریکا پر دې خبرې ټینګار کوي چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي؟ آیا دا د امریکا لپاره ګران کار دی چې یو څو میاشتې وروسته د دې تړون تر لاسلیک کېدو پس خپلې تیاریانې وکړي؟
It's almost impossible for me to say. The Americans say that they need the time to
لازم اله لپاره ممکن نه ده چې ځواب ورکړم. امریکایان وای دوی وخت ته اړتیا لري چې د پاتې کیدونکو سرتیرو لپاره تیاری وکړي. دا د هغوی دریځ دی او دا رښتیا هم ده چې یو داسې وخت راځي چې یو ځواب باید ورکړل شي. چې دا هر څه ورځ وي زه تر نه یم خبر، ځکه زه منځګړی نه یم.
نو آیا تاسو دا فکر کوئ چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ګواښ سربیره به امریکایان خپل ټول سرتیری وباسي او د تیرو 12 کالونو لاسته راوړنې به هم له خطر سره مخامخ کړي؟
I certainly hope that Afghanistan and what has been achieved
زه یقینا دا هیله لرم چې څه چې په افغانستان کې لاسته راوړل شوی دی باید وساتل شي او نړیواله ټولنه به دا وساتي او پرمختګ به روان وساتي. خو زه دا فکر کوم چې دا هم مهمه ده چې پر امریکایي سیاست هم پوه شو. که د بهرنیو یا دفاعي چارو په وزارت کې تاسو له چا سره خبرې وکړئ نو هغوی غواړي چې خپل مالی او دفاعي پلانونه عملي کولو ته دوام ورکړي. خو د کانګرس پر غړو د ولس نظر فشار لري او دا هغه د کانګرس غړي دي چې راتلونکي کال د بیا انتخابایدو لپاره دریږي. دوی به بیا پر سپینې ماڼۍ فشار اچوي چې له افغانستان خپل سرتیری وباسي. په امریکا کې نور هیڅ دا لیوالتیا نه ده پاتې چې له خپلې خاورې د باندې جګړې ته دوام ورکړل شي. دا ویلی شو چې دا فشار د بهرنۍ تګلارې او د بهرنۍ تګلارې لاسته راوړنو منطق خلاف دی.
تاسو په تیرو 12 کالونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا رول ته څنګه ګوري؟
There has been some major achievements, no doubt about that.
په افغانستان کې لوی راستراونه لرو، په دې کې هیڅ شک نشته. کله کله دا لاسته راوړنې پړسول کیږي، یعنی مبالغه کیږي، خو دا بریاوې لوی وي. نننی افغانستان د 2001 او 2002 زیږیز کلونو پرتله ډیر مختلف دی. مهمه دا ده چې دا بریاوې وساتل شي. که دا لاسته راوړنې د تعلیم، صحت، رسنیو، مخابراتو یا هر برخه کې چې وي، یو داسې نوی نسل جوړ شو چې د پخوانی هغه پرتله فکر او نظر جلا دی. خو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې ځینې جدي تېروتنې کړي دي. تر یو پس چې بل رپورټ راځي، نو دا ښیي چې موږ څومره ډېرې پیسې ضایع کړي دي. موږ باید یوه ستراتیژي لرلی، موږ نه لرله. موږ افغانانو ته غوږ نه شو، باید غوږ مو ورته نیولی وای. زه دا هیله لرم چې اوس باید موږ پر افغانانو ځان پوه کړو او په کارونو کې ورته د پخوا پرتله ډېره ونډه ورکړو.
ښاغلی قاعده، نړیواله ټولنه په دې کې ولې بریالی نه سوچ افغانستان ته سوله او ثبات راولي؟ ځینې کسان وایي بهرنیو په افغانستان کې سمه ستراتیژي نه لرله.
Well, you say we didn't have the right strategy. My question is, did we ever have a strategy?
ته چې وایي چې موږ سمه ستراتیژي نه لرله، نو زما پوښتنه دا ده چې آیا موږ ستراتیژي لرله؟ هم موږ نه لرله. موږ هڅه کولی چې ډېرې سرتیری واستو، ډېرې مالی سرچینې پیدا کړو، خو آیا رښتیا موږ کله ستراتیژي لرله؟ هم د مثال په توګه د تعلیم په برخه کې تر کلونو موږ د نویو ښوونځیو پر جوړولو توجه ورکړه. آیا موږ دې ته توجه ورکړه چې ښوونکو ته تعلیم ورکړو؟ آیا موږ د ابتدایي او ثانوي او بیا لوړو زده کړو او مسلکي تعلیم ترمنځ په رښتیا توجه ورکړې ده؟ آیا موږ د تعلیم ستراتیژي لرله؟ نه. آیا موږ د بیخ بنا جوړولو یا انفراسټرکچر جوړولو ستراتیژي لرله؟ د پرمختګ کړنلار مو لرله؟ زه فکر نه کوم چې موږ لرله. نو ماته داسې ښکاري چې افغانستان د مواقعو د ضایع کولو ځای دی. دلته په رښتینه ډول په ستراتیژیکه توګه کار نه دی
شوی.
افغان ولسمشر حامد کرزی په بیا بیا دا ویلي دي چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې امنیت ټینګولی سي، سوله راوستای سي. تاسې ورسره موافق یاست؟
I am very disappointed about the Pakistani role. Year after year.
زه د پاکستان لکردار ډیر مایوس یم. تر کلونو موږ ډیر سادهګانو. هر وخت چې پاکستان اشاره ورکړي چې همکارۍ ته تیار دي، موږ منلې ده او باور مو ورباندې کړی دی. او بیا تر څو ونه یو یا میاشتو وروسته راته معلومه شوې ده چې پاکستان رښتیا بدلون نه دی راوستي. دا ځل بیا موږ په ورته حالت کې یو. اوس موږ په پاکستان کې نوی وزیر اعظم او نوی پوځ مشر لرو. او دا صحیح دي چې اوس به د پاکستان عمل بدل شي او زه رښتیا هیله من یم. زه فکر کوم چې که موږ د افغانستان اور ونه واژه، نو د پاکستان اور به لا شدید شي. او همدا وجه ده چې زه هیله من یم چې د پاکستان لخوا به بدلون راشي. ما په خپل د پاکستان په عمل کې بدلون نه دی لیدلی، یوازې ځینې داسې اشارې مې لیدلې دي چې د یو بدلون لامل ګرځېدای شي، خو ما تر اوسه بدلون نه دی لیدلی.
ښاغلی قاعده، افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د جنگ میدان دی. ستاسو په فکر آیا دا جګړه پر افغانستان تپل سوې ده که نه د افغانستان داخلي حالاتو دې جګړې ته لار برابر کړه؟
انټرونشن دټ فالوډ 9/11 واز اولموست انېویټیبل.
د سپتمبر تر حمله وروسته په افغانستان کې د مداخله مخه نشو نیول کېدای. دا اړینه و. زه فکر نه کوم چې امریکا هیڅ نشول کولای. نو څه چې وشول هغه د افغانانو په همکارۍ یو محدود پوځي حمله و چې طالبان او القاعده له افغانستان وویستل. پوښتنه دا ده چې آیا موږ په کافي اندازه د القاعده او طالبانو ترمنځ توپیر وکړ او کنه؟ یقینا موږ دا کار ونه کړ. دا تیروتنه وه. هغه وخت ناره دا وه چې یا خو تاسو زموږ ملګري یاست او یا هم زموږ دښمنان. په دې کې د بل ډول خلکو لپاره هیڅ منځنۍ لار نه وه. دا خطرناک کار دی ځکه چې موږ بیا تیروتنې کوو.
ولسمشر کرزی ته براسو، تاسې هغه لډیر مدیره حصی پیژنی، تاسې هغه د یو مشر یا سیاستوال په توګه څنګه ارزوي؟
I think he is clearly the dominant politician in Afghanistan and has
زما په فکر هغه یو غالب سیاستوال دی او په افغانستان کې د غالب سیاستوال په توګه پاتې شو دی. هغه قوي سیاستوال دی، هغه خوښیار دی، په دې کې هیڅ شک نشته. هغه سل په سل افغان سیاستوال دی. موږ بیا بیا تیروتی چې هغه نیم غربي او نیم افغان دی او دا چې هغه لږ زموږ دی او لږ د افغانانو. زما په فکر هغه سل په سل افغان سیاستوال دی او باید موږ پر دې خبره ځان پوه کړو ځکه تر اوسه مو ځان نه دی پوه کړی.
نو آیا نړیواله ټولنه په ولسمشر کرزی پوهیږي، د هغه په دریس پوهیږي، او یو ولسمشر کرزی په دې نه دی توانېدلی چې خپل نظر په سمه توګه وښيي؟
نظما په اند نړیواله ټولنه په هغه سمه نه پوهیږي او ته خبرې له دې زیات ما بله خبره نه ځوروي چې هر کال نوی سیاستوالان نوی قمندانان او نوی سفیران راځي د افغانستان په اړه لږ خبر وي خو بیا هم ولسمشر کرزی او افغانانو ته مشوره ورکوي چې باید څه وکړي او ولسمشر ښایي له دې کارونو سخت ستړی شوی وي زما خواهش دی چې پر ځای د دې چې سیاستوالان کابل ته د دې لپاره لاړ شي چې کرزی ته یو کار کولو ووایي دوی باید ورشي او ورته ووایي ښاغلی ولسمشره موږ ستا هیواد نه پیژنو نو ته له موږ څه تمه لرې څه به ستاسې لپاره تر ټولو غوره وي چې موږ یې وکړو خو دا کار ډېرو کمو هیواد مشرانو کړی دی زما په یاد دي د 2008 زیږیز کال د جون په میاشت کې په بخارست کې د یوې سرمشریزې پر وخت د ټولو هیوادونو مشرانو ویل دا به په افغانستان کې کوو او هغه به کوو خو د جرمني چانسلرې انګیلا میرکل ولسمشر حامد کرزي ته وویل موږ ستاسې هیواد نه پیژنو تاسې له موږ څه تمه لرئ چې څه درته وکړو زما په اند دا ډېره ښایسته خبره وه او زه وایم کاش کې نورو هیواد مشرانو او قمندانانو هم داسې خبره کړې وای
شغلی کیدا ورستی پښتنه میدار چې افغانستان په تیرو 12 کالونو کې پرمختګونه کړی دي خو له ننګونو سره هم مخامخ دي ستاسو په نظر مهم ننګونې څه دي
پیس اوبویسلی اند آی هپن ټو بیلیو دټ یو کانټ ګټ پیس وداوت سم کاین اف
سوله کاره خبره ده سوله او زه دا باور لرم چې تاسو ترغې سوله نشي راوستي چې له طالبانو او یاغیانو سره مو خبرې نه وکړي زه خبر يم چې ځینې یا کېدې شي ډېر کسان په دې باور وي چې وایي نه خای دا سم کار نه دی او یا کېدې شي هیڅ نتیجه ونه لري خو که تاسو له نن نه 15 یا شپږ کال شاته لاړ شئ نو در معلومه بشي چې د جوړجاړي موضوع د نن پرتله ډېر لانج بنو پخوا ځینې خلک وایي تاسو باید د ښځو حقونو او د نجونو ښوونځیو ته د تک پاړه اندېښمن اوسئ زه هم دا اندېښنې لرم خو دا فکر هم کوم چې تاسو به له اقتصادي ودې د خځو او سړیو دواړو ارمانونه نشي پوره کولای زه فکر نه کوم چې تاسو پرته له پرمختګ په خوانی لاستراوړنی ساتلی شي یا پرمخت للی شي پرته د مسو له استخراجه پرته د وسپنې له استخراجه پرته د تیلو او غاز له څنګه پراخولو او نورو دې تورته کارونو تاسو اقتصادي وده او پرمختګ نشي کولای او که تاسو نور ټولنې هم وګورئ چې مخ پر وده دي نو حل ته به در معلومه شي چې بازار خلکو ته کارکونکو ته ضرورت لري او دا هغه وخت دی چې مساوات پر اختینه ډول پیدا کیږي زدا هم وایم چې اساسي قانون د قانون واکمنی او قوانين ډیر مهم دي خو تاسو باید یو بازار ولرئ یو کاری بازار چې خزو ته موقع ورکړي چې په ټولنه کې خپل کردار په سمته غولوبوي او دا هر څه په اقتصادي پرمختګ کیږي او اقتصادي پرمختګ تر هغه نشي کېدای چې په هیواد کې جګړه وي ځکه پانګون کې داسې ځای ته نه ځي
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15300 صافي اوریدل شي
تاسو مشال رادیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې اوره بیا لن خبرونه د بوريوال کا کړنورو
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان امنیتي سرتیرو د خلکو پر کورونو او بازار توغندي ورولې دي چې په کې لږتر لږه 2 کسان وژل شوي دي د سیمو اوسیدونکو وایي د بریدونه په میرالي کې شوي دي دوی د مشال ریډیو ته د ټلیفون لاره وویل چې دوی د پاکستان له پوځ غوښتنه کوي چې بمباري ودروي چې دوی خپل ټپي شوي کسان روغتونونو ته ورسوي بل پلو د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د ولسی مرګ ژوبلې پاړه څنګه دی ویلي خو وايي چې دوی پر امنیتي ځواکونو د برید په ترڅ کې دروښت کسان وژل دي د افغانستان د خوست امنیتي چارواکي وايي چې په دې وروستیو کې د سړی تښتونکو یو وسلواله ډله نیولې ده چې په نموړي ولایت کې په تښتولو وژنو ماین جوړونو ماین شخولو او نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود په عراق یو ځانمرګ بریډ لږ تر لږه لس تنه وژل دي د پیښه هغه وخت ارامسته سوه چې ځانمرګ خپل چاودونکي کمربند د شیعه زیارت کوونکو په منځ کې والوزو د مصري عدالت د بخوانی ولسمشر حسنی مبارک دوه ځامن او د هغه د دوري ورستۍ وزیر اعظم په ځینو تورونو کې بے ګناه ګرځول دي د عدالت نن د پنځشنبه په ورځ پر جمال او اعلی مبارک د درغلوي تورونه ناسم وبلل دا په داسې وخت دا چې ادوارډو ورونانن د قاهری پښا خوا کې عدالت ته وړاندې سو په خوانی وزیر اعظم احمد شفیق کڅه هم په عدالت کې حاضر نو خو عدالت پر هغه لګیدلې هغه تور به اساس وګرځاوي چې ګواکې نموړي پر جمال او اعلی مبارک په غیر قانوني توګه مزه کې خرڅ کړي وي
او د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورت کې ولیدل چې په شام کې لال قاعده سره تړلې یو یاغي ډله په پټو زندانونو کې وهل، زورول او د لنډو پریکړو په نتیجه کې وژل کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په دې رپورت کې د شام په دوو صوبو حلب او علاقه کې د اسلامیک سټیټ اف عراق نومي ډلې تر واک لاندې اووه داسې بندیخانې په ګوته کړل شوي دي چې د یادې ادارې په وینا له بندیانو سره په ورته توګه یاد شوي چلنونه کوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. هله کو چې د خبرونه بس تاسو خوښی شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټي د خبرونه تیاری شوي وي. زملی حمید ساده، بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار اساق اميري درنه په ګډه اجازه کوړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.